لخوا په بیلابیلو عملیاتو او تلاشیو کې نیول شوي ول په عام محضر کې وسوځول شول. د لوګر امنیه قمندان ملپاسوال محمد داود احمدي آزادې راډیو ته وویل چې د دې نشه یي توکو د قاچاقو او کاروبار په تور 14 تنه مزنونین هم نیول شوي چې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي.
مختلف نوع تریاک و چارسو ایروین و او کریستال په معذر د حیات د وزارت محترم داخله مقام د څارنوالي ولایت او مختلف حیات ورته ټاکل شوی د دې په معذر کریق او نابود سول په کې دا د 14 نفره مزنونین د سګیر شوي وو چې هغوی عدلي او قضایي مراجعو ته سپارل شوي دي.
د لوګر د اطلاعاتو کلتور ریاست ځوانانو د چارو مدیر محمد کاظم چې د مخدره توکو د سوځولو په ځای کې حاضر وویل چې نشه یي توکي د ځوانانو د ژوند او ټولنې لپاره په زیان دي.
ځوانان په مجموع کې دوی اوس ویني چې کسان چې په مخدره توکو لګیا شوي دي هغوی ځوان او د هغه ټولنې نه له ستونزو سره مخامخ کړی او که دغه صحت دپاره او د دیني اړخه او سیاسي اړخه مضر ده او د اقتصادي اړخه هم مضر ده نو بینا ځوانان په دې پوهېدلي دي چې دغه په نور په ټولنې کې ځای نه لري او دغه کسانو سره باید کلکه مبارزه وشي.
لوګر ولایت چې په جنوبي لوري کې پلازمېنې کابل ته پروت نږدې ولایت دی د پاکستان له قبایلي سیمو همدارنګه د پکتیا او ننګرهار له ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. وسلوال او د مخدره توکو کاروباریان کله ناکله د دې ولایت له لرو پرتې سیمونه د نشه یي توکو او وسلو د انتقال د یوې لارې په توګه کار اخلي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ نیسئ. 219 پروګرامونه سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار په یو راپور پسې اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په تیرو څو ورځو کې په مدیترانه سمندرګي کې د سلګونو کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړی دی. یو ان ایچ سی آر وایي بیر لري چې په تیرو 15 ورځو کې به په جلا پیښو کې له 200 زیات کډوال ډوب سوي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي دا ویرشته چې په تیرو 15 ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانه په سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلو تسامی پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې مړ شوي دي. د نوموړې په وینا د پنځشنبه د ورځې په سهار یو کښتۍ چې 1500 سپرلې پکې وي او د چهارشنبه په ورځ د لیبیا له لویدیز بندرې ښار صبراتات څخه د اروپا خواته حرکت کړی وو ډوبه شوه. میرمن سامی وایي د کښتۍ ژغورل شویو کډوالو دوی ته ویلي د کښتۍ چې ټول 680 کډوال پکې وو انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یوه بله کوچنۍ کښتۍ پسې تړلې وه او ځکه واوښته. د عیني شاهدانو په وینا د دې کښتۍ شاوخوا 15 سپرلیو ځانونه په لامبو د قاچاقبرانو کوچنۍ کښتۍ ته ژوندي ورسول. 90 کسان د ایټالیا سمندري ځواکونو وژغورل او د 15 کسانو مړي وموندل شول. له دې یوه ورځ مخکې یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 100 تنه سپرلۍ پکې وې او قاچاقبرانو د اروپا خواته روان کړي وو د ایټالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوبه شوه. د ایټالیا سمندري ځواکونو د دې کښتۍ د ډوبېدو ویډیوي تصاویر په داسې حال کې چې دوی مرستې ته ور روان وو خپره کړل. د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلو تسامی زیاته کړه چې د جمعې په ورځ په یوه بله پیښه کې له یوې ډوبې شوې کښتۍ څخه د 45 کسانو مړي وموندل شول خو د راپورونو له مخې د دې کښتۍ یو شمېر سپرلۍ لا هم نه دي موندل شوي. د ایټالیا جنوبي ټاپوګان د اکثرو هغو قاچاقبرانو وروستی منزل دی چې هر اونۍ کډوال د پیسو په بدل کې قاچاق کوي. لیبیا او د منځنی ختیځ له جګړه ځپلو هیوادونو څخه یو زیات شمیر کډوال د سوکال ژوند په تمه لویدیځي اروپا ته ځي. د دې کډوالو لوی برخه تیر کال جرمنی ومنله خو د انګلا مرکل حکومت له کډوالو سره د خواخوږۍ له کبله له سختو کورنیو انتقادونو سره مخامخ شو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم. د دې ونې سپورتي پروګرام ته له ازادي رادیو نه خراغلاست. زه ابراهیم صافیم د دې پروګرام تر پای له تاسو سره يم. درنو اوریدونکو د دې ونې سپورتي پروګرام تر ډیره د رسنیو ترمنز د کرکټ دوستانه سیالیو ته ځانګړې کړې ده. د دې ونې په سپورتي فعالیتونو کې به د افغانستان د ورزشي خبريالانو د نوي فدراسیون په اړه هم راپور واوري او د سپورت په پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره د رسنیو ترمنځ د دوستۍ د جام د سیالیو او په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي. لومړی هم سپورتي راپور. د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون وایي د فعالیت عمده هدف یې دا دی چې د سپورت په برخه کې کره راپورونه ورکونه دود کړي، خلکو ته په خپل وخت ورزشي معلومات ورسیږي او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارو موندل شي. دغه فدراسیون د یک شنبې په ورځ په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او د افغانستان په اوو ځنونو کې 160 ورزشي خبريالان غړیتوب لري. دغه فدراسیون رئیس سایر زلاند
برای شریک ساختن تجربه خبرنگار
دی وی د خبريالانو د تجربو د شریکولو لپاره موږ غواړو چې نړیوال ورکشاپونه ولرو، بهرني خبريالان افغانستان ته دعوت کړو او افغان خبريالان چې تیر کال هم موږ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سفرونه لرل او خبريالان مو د تجربو د شریکولو په هدف ولېګل. د افغان خبريالانو نه د دفاع په هدف په افغانستان کې یو شمیر نور بنسټونه هم کار کوي، خو خبريالان وایي چې دغه ټولنو تر دې دمه کوم غند رول نه دی لوبولی. د ورزشي خبريالانو د فدراسیون لومړنۍ غونډې ته د زونونو د خبريالانو ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي هم راغلي وو. د ولسمشر د ویاند مرستیال د واخان مینپال په دغه ناسته کې د ولسمشر استول شوی پیغام ولوست.
ورزشي ژورنالیزم د خبريالۍ د مهمې څانګې په توګه د ټولنې لپاره خاص اهمیت لري. زموږ په هیواد کې د ورزش د شاهي په بریاو کې یقینا زموږ ورزشي ژورنالیزم څرګند نقش لرلی دی.
په همدې حال کې د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون سیکرټر جنرال امجد عزیز ملک وایي چې باید سپورتي خبريالان د ورزش د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ ته پکار ده چې موږ د سپورت جرنالیزم بهتري لپاره خپل علاقو کې کار وکړو. زموږ د سپورت جرنالیستانو ته دا پکار نه دی چې هغه هم د سپورت اسوسییشنو یا د سپورت فیډریشنو سیاست کې انوالو شي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان هم برخه اخیستې وه او وی ویل دولت مکلف دی چې افغان خبريالانو ته خوندي فضا برابره کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم وار را ورسید د دې پروګرام مصاحبې ته. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د رسنیو د دوستۍ د جام سیالۍ د ثور په 24مه پیل شوې او د جوزا په 8مه نیټه پای ته ورسېدې. په پایله کې د کابل میډیا ټیم لومړی، افغان ژورنالیستانو ټیم دوهم او ازادي راډیو په دې سیالیو کې درېیم ځای خپل کړ. د دې اونۍ مصاحبه مو د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره کړې چې لومړی به د همدې موضوع او وروسته به د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک او همداراز د افغانستان د ملي ټیم په اړه هم د هغه خبرې واورئ. زموږ همکار الیاس صالح له هغه سره مرکه کړې ده.
دا خو یو ښه نوښت و. 2012 کال کې هم موږ دغسې یو نوښت کړی و. په هغه وخت کې د ازادي راډیو بعضې کارکوونکو نور ملګري وه، بیا دغه ټورنمنټ همداسې پاته شوی و. نو سږ کال خو دا ټورنمنټ پای ته ورسېدی. په راتلونکي کې به انشاءالله عزیز د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې موږ کوشش کوو چې ټول هغه رسنیو ته که په ولایاتو کې که په مرکز کې دوی ته په مساوي توګه حق ورکړو او دوی ته خبر ورکړو. په دې اوس ټورنمنټ کې اکثر رسنۍ ناخبرې وې. دا صرف یو شروعات و. تاسو ویلی چې د دې پایلو په پلازمینې کابل کې د ځوانانو په لوبغالو کې د سرسول، نو د دې سره ډېر ځوانان هم تشویقیږي. همدا رسنۍ دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ شاته دوی یو سالم سپورټ لري. د دوی تشویق دی چې زموږ ستوري خلکو تور پیژني. نو په مجموع کې کوشش کوو د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي همدا ده چې د رسنیو سره ډېر ښه تعلق په وخت باندې خبر ورکول او دوی هم دغسې په دغه لوبو کې را داخل کول. نو کوشش به کوو چې د دې ځل یو ډېر غټ قوي ټورنمنټ ورته جوړ کړو. البته دا تیر ټورنمنټ په نسبانی و را روان ټورنمنت موږ په اټبال ورته جوړو چې سمه پروفیشنل پنی لوبو وکي. موږ به کوشش کوو چې د دې رسنۍ د منځ نه هم د سیو لوبغاړي را پیدا کړو چې هغه الف لوبډل کې ځای ورکوم، د سنو نسکلونو ملي لوبډل کې ځای ورکوم. دا کرکټ را شروع کیږي همدغه سیدی ته ډیپارټمنټ کرکټ وایي چې مثلا د پنورو هیوادونو کې تاسو وګورئ د بانګونو درمنځ کیږي، د کمپنیانو درمنځ کیږي، خو موږ یې شروعات د مطبوعات نه وکړو. نو دا یو ډیر ښه نیک اقدام دی. ان شاء الله په آینده کې به موږ سپورټ کوو.
فلیس اوراس د ایچ بی ایل ټورنمنت په اړه کې تر اوسه سپر مختکونه سوی دا سیریز کې او لوب تر کوم ځای رسیدلې دي؟
اول خدای یو ډیر غټ خبره ده چې افغانستان در اوسه پر د کرکټ د بنینو شورا دایمي غړی توپ نه لري. د دومي درجه غړی یو دی یا سیټ ممبر ده. موږ هغه ټیسټ کرکټران یا انټرنیشنل لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړل چې پاغه کې دوی موږ پولیس میچنه چورتاوي یا ټیسټ سیالي چورتاوي، هغه یو سیالي مساوي پات ورسېد. موږ افغانستان وګټه، یعنی افغانستان سیریز وګټه تقریبا. اوس ونډي میچونه روان دي، د دې معلومات کې کیږي چې دا څو غټي ادم سلور ونډي میچونه دي چې په دې کې هم د پاکستان د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړي لوبیږي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره د افغانستان د خلکو لپاره واقعا یو ډیر غټ تستاور دی چې موږ په داسې شرایطو کې هغه ټیسټ کرکټران یا بین الملي لوبغاړي افغانستان ته راوغوښتل، حال دا چې پاکستان غونې هیواد ته هم بین الملي ټیمونه نه ځي او موږ په داسې شرایطو کې افغانستان ته راوغوښتل. یعنی دا دغه معنی چې د افغانستان خلک د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دومره پرمختګ کړی دی چې دوی وزدي جوګه سو چې دغه انټرنیشنل لوبغاړي راوغواړي، او په آینده کې به هم موږ کوشش کوو انشاءالله ولازي چې دغه هیوادونه راوغواړو، دغه سره ټیسټ سیالي ونډې سیالي وکړو چې څو موږ د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب نه وي اخیستی، موږ به د خپل هلو ځلو ته ادامه
ورکړو. او وروستۍ پوښتنه فضلي صاحب، د ملي لوبغاړو په باره کې د پوښتنه وکړو چې د دوی تمرینات کوم ځای ته رسیدلي او دوی به کله انګلینډ ته لاړ شي؟
تاسې ولیدل چې دغه ټیسټ سیالۍ یا پوډي میچونو کې چې د ایچ پی ایل په وړاندې د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې کومې سیالۍ روانې، په دې کې اکثره نوي لوبغاړي وو یا اکثره هغه لوبغاړي وو چې ودوی ته موږ ځای ورکړی وو چې انشاءالله ولادي په دغه پوډي سیالۍ کې به لوبیږي چې انګلستان ته ځي. د دوی تمرینات ادامه لري انشاءالله، په جولای کې به دوی انګلستان ته ځي، بیا به د انګلستان نه هالند ته راځي، هلته به د هالند سره 15 ونډې انټرنیشنل میچونه کوي، همداسې به د سکاټلند سره 2 انټرنیشنل میچونه کوي، یو پوډي میچ به د هالند سره کوي چې هغه موږ ته ډیر مهم دی، هغه د ایکپ میچونه دي. نو د دې لپاره د دوی تمرینات جاري دي، ویزي ورته لګېدلې دي، هم د انګلستان هم شنګنګ ویزه ورته لګولې ده. نو انشاءالله ولادي په هغه ټاکلي وخت سره به دوی انګلستان ته ځي او دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لرو، او چې کله دغه سیریز هلته پای ته ورسیږي بیا به افغانستان د دوی کوربتوب کوي، البته په هندوستان کې، هلته به هم 15 ورځنۍ انټرنیشنل مسابقې کیږي د افغانستان او د هالند ترمنځ.
دا د دې ونې سپورتي پروګرام، تر راتلونکي بل پروګرام مو په خدای سپارم. سر لوړی او بریالي اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږوري دونکو سلام. اوس خو به مو د کانټینرونو زور لیدلای وي. تاسو ګومان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی، خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عاجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کوی قاب د دیوال کار ورکوي، او د مظاهرو پریان او دیوان نشي ترې اوختلای، او لکه د پیریانو د خار چې سهار سترګې غړوي نو بیا به د ښار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینري دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو